د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو د دې په څلور بجې پیل سو. تر 15 بجو به په دې خبرونه کې تاسو ته خبري مطالبه او رپورټونه لرو. نن د پنځشنبه ورځ ده، د کب د میاشتې لومړۍ نیټه ده، د 1399 هجري لمریز کال، نن د 2020 میلادي کال د فبروري د میاشتې له 20 سره برابر ده. په دې خبرونه کې د افغانستان پر انتخاباتو خبرې کوو او نور مسایل هم لرو، خو وروسته یې درته وایم. اول به وخت ورکو اسمت څاروان ته چې د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
هند محمد اشرف غنی ته د بیا ولس مشر انتخابېدو په خاطر مبارکي وویل. چین وایي په کرونا ویروس د اخته کېدو پیښې کمې شوې دي او په جرمني کې اته تنه په ډزو ووژل شول. د هند حکومت محمد اشرف غنی ته د دوهم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په انتخابېدو مبارکي ویلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو له اعلان وروسته د اشرف غنی پر بیا منتخب کېدو مبارکي وایي. د هند بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې هم داراز راغلي چې هند د افغانستان د خلکو د دیموکراتیکو هیلو ملاتړ کوي او د دې هیواد له حکومت سره همکاري ته پر خپلې ژمنې ولاړ دی. تر دې وړاندې پرون اروپایي اتحادیې ولسمشر محمد اشرف غنی ته د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د بری مبارکي ورکړه او ویل چې د داسې حکومت د جوړولو لپاره چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي د غنی د تعهد هرکلی کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون ولسمشر غنی ته د انتخاباتو برای لیک وسپاره. نږدې 15 میاشتې لانجې او بحث وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان کړې. د میزان د شپږمې نیټې په انتخاباتو کې د اشرف غنی اصلي سیال عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې رد کړي او ځان یې بریالی بللی دی. وسله والو طالبانو هم ویلي چې ټاکنې جالی وي او د سولې د بهیر له محتوا سره اړخ نه لګوي. په همدې حال کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس ته په یوه لیک کې ویلي چې د دې اتحادیې له لوري محمد اشرف غنی ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي د ده د توقع خلاف وه. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان راتلونکی په سیاسي توافق پورې تړلی دی. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جاناتان هوفمن پرون په یو خبری کانفرنس کې وکړه او ویل چې سیاسي توافق ته د رسیدو لپاره د امریکا هڅې روانې دي.
موږ له ډېره وخته ویلي چې د افغانستان راتلونکی به یو سیاسي توافق وي. د بهرنیو چارو وزارت دغه سیاسي توافق ته د رسیدو هڅه کوي. وزیر په خپله په اصولو کې د تاوتریخوالي د کمښت په موافقې غږېدلی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب مرکچانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د تاوتریخوالي د کمښت تړون نهایي کړی دی. خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دې موافقې او راتلونکي اقدام په اړه خبرې وکړې. تمه ده د تاوتریخوالي د کمیدا د وبرزنې موافقه له راتلونکي اونۍ پیل او په پای کې د سرغړونې د نه لیدو په صورت کې د امریکا او طالبانو لخوا لاسلیک شي. د جلال آباد په ومناحیه کې د یوه کور د بام د نړېدو له کبله درې تنه مړه شوي او دوه نور ژوبل دي. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاڼي وویل چې تر اوسه پورې د پیښې په اړه ډېر جزئیات نشته، خو په دې اړه څېړنې روانې دي. د ننګرهار روغتیایي مسؤولانو بیا ویلي چې تر دې دمه د پیښې له ځایه درې جسدونه او دوه ټپیان وروړل شوي دي. مخکې ویل شوي وو چې دا پیښه د یوې چاودنې په نتیجه کې شوې ده. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو درې استازي نن پنځشنبه له یو وسلوال بریده روغ ووتل. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور لمخې د ولسی جرګې دا درې غړي په ژمنیو رخصتیو پکتیا ته تللي وو چې د دې ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ په باګیاړو سیمه کې پرې حمله وشوه. د ولسی جرګې غړي ډاکټر یارباز حمیدی ازادي راډیو ته ویل چې دا برید نن غرمه 12 بجې هغه محل پرې وشو چې د دوی د موټرو کاروان د یارباز له سیمې تیرېده. د شاغلی حمیدی په وینا د برید په نتیجه کې چاته مرجوبله نه ده پیښه شوې. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې مشروي د چین د ووهان له شاره د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړ تیاری نیول شوی او د چین د حکومت اجازې ته منتظر دي. محمد قاسم وفای زاده د خبرنن ازادي راډیو ته وکړه.
تاریخ پیشنهادی روز جماعت
د دغو محصلانو د انتقال لپاره نیټه سبا جمعه وړاندیز شوې او د شوې پریکړې له مخې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د چین له دولته د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتکې د اجازې ورکولو غوښتنه شوې ده. د چین په ووهان کې د کرونا ویروس د خپرېدو سرچینه بلل کیږي. شاوخوا 240 افغان محصلان بندي. چین وایي چې پر کرونا ویروس او د اخته کیدونکو کسانو شمیر خورا کم شوی او ورسره هیله پیدا شوی چې د ساري ناروغي ممکن کنټرول شي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن پنجشنبه اعلان وکړ چې 428 نوي قضیه ثبت شوې دي. دا کمیسیون همداراز وایي چې 540 نوري قضیه د چین په نورو برخو کې ثبت کړي دي. دا په نږدې یوه میاشت کې په هوبی ولایت کې او په ځانګړي ډول په ووهان ښار کې تر ټولو کم شمیر قضیه دي چې ثبت کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي عربستان له مشرانو سره ویني. د پامپیو سعودي چارواکو د خبرو تمرکز به پر ایران وي چې له سعودي او امریکا سره ژور اختلاف لري. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویل پامپیو چې پرون چهارشنبه ریاض ته ورسید د سعودي عربستان له پاچا سلمان د هغه له ولیعهد محمد بن سلمان او بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان سره ویني. او د جرمني پولیس وای فرانکفورت نشته د هانو په شار کې د دزو په دوو پیښو کې اته تنه وشل شوې دي. تر اوسه د دغو دزو انګیزه نه ده څرګند او امنیتي ځواکونه د هغو مشکوک کسانو په لټه کې دي چې د پیښې لزاید یو موټر په ذریعہ تښتیدلی دي. د سیمه ایزو رسنیو د راپور لمخې وسلوالو د دې شار په دوو رستورانونو کې پر خلکو دزې کړې دي. په دې پیښه کې څو تنه نور ټپیان شوې دي.
قصیده ازادی رادیو اوری اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې مشر عبدالله د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر پایلو باندې تازه د دفتر څخه خبره سوي دي. د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایی ریاست ویاند ویلي چې دوی به تر هغو چې یو مشروع جمهور رئیس په کار پیل کوي خپل کار ته ادامه ورکوي. په همدې خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو پر تړاو پر روانه سوي لانجه باندې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه کړې ده.
اصل ستونزه د پنځو کالو راپه د خوشحالو سمې دغه وخت ته د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نه مشروع حکومت رامنځته کړ.
په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د حساب ورکولو د اونۍ په اړه معلومات درکړو. په دغه اونۍ کې به د افغانستان د حکومت چارواکي ولسته حساب ورکوي او په بیلابیلو خبري غونډو کې به د خپلو کارونو او فعالیتونو په اړه معلومات ورکوي. زموږ خبریال په دې اړه یو ځانګړی رپورټ لري. له هلمند به د کوچنیانو پر ستونزو باندې په یوه رپورټ کې واوري.
د حکومت غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړو چې یخ یې درس نه ویل کېږي سړی نه راتلی شي نه شوق به راځي.
په دې خپرونه کې به د کوچنیانو په اړه د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړې ادارې یونیسف ګډ پروګرام هم واوري او کور کلی پروګرام لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته د جمهور ریاست په ټاکنو کې د بیا بری هغه رسمي لیک یا وثیقه چې ورته ویل سوی ده وسپارل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سه‌شنبې په ورځ ویل چې محمد اشرف غنی د سپتمبر 28 نیټه چې د میزان شپږمه وه په انتخاباتو کې 50.84 رای ګټلې دي او په دې ترتیب دی د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنو غټون کیدی. له هغه راهیسی پر دې مسله باندې لانجه روانه ده. د افغانستان د جمهور رئیس ټاکنو کې د محمد اشرف غنی عمده سیال کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې رد کړې دي. وروسته داسې سوال مطرح سو چې د افغانستان په نوي حکومت کې به د اجرایي ریاست موقعیت څه وي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په نوي حکومت کې به اجرایي ریاست اصلا وجود نه لري. خود عبدالله عبدالله دفتر نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی به د یو مشروع جمهور رئیس د کار تر پایله پر خپلو چوکیو کار ته ادامه ورکوي. فیروزه عزیزي د دې مسلې له جزئیاتو سره.
د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته چې له مخې محمد اشرف غني ګټونکی اعلان سو، د اجرایه ریاست برخلیک که څه هم د ولسمشرۍ معنی وایي چې د ټاکنو د وروستیو پایلو له اعلان وروسته د اجرایه ریاست په نوم کوم جوړښت نسته، خو د ملي اولی د حکومت اجرایه ریاست وایي چې دا ریاست به خپل کار ته لا هم دوام ورکوي. د دغه ریاست مرستیال ویاند امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې مشروع ولسمشر کولی سي د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه پریکړه وکړي.
تنها رئیس جمهور برآمده از اراده
یو واضح هغه ولسمشر چې د خلکو د ارادي او مشروعیت او همدا شان هغه ولسمشر چې د اساسي او انتخاباتو قانون لمخې پرته لا درغلوي او فریب راغلی وی کولای سي د راتلونکو حکومت د جوړښت پاړه پریکړه وکړي. لا هم په داسې حالات کې یو چې دواړه لوري ځانونه بریالي اعلانوي.
وضعیت قرار داریم که هر دو طرف خود برنده اعلان کرده.
د انتخابات خپلوا کمیسون لشاو خو پینزو میاستو ځند وروسته د سیشن په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات وروسته پایلې اعلان کړي. دغه کمیسون محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ګټونکو اعلان کو، خو د ثبات او همپلنې ټکنیزي ډلې مشر عبدالله عبدالله په دویم ځای کې راغی. خو د ولسمشر غنی انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله د اعلان له قانون سره په ټکر کې وباله او د ټول ګډون حکومت جوړول یې اعلان کړل. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشرۍ انتخاباتو له کړکېچ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر جان کیری په منځګړیتوب اجرایه ریاست د ملي یووالي حکومت په چوکاټ کې په لومړي ځل جوړ سه. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي پوهان په دې باور دي چې د نوي حکومت په چوکاټ کې اجرایه ریاست ځای نه لري او راتلونکی حکومت کولای سي په دې اړه پریکړه وکړي. له دې ډلې ودیر صفوي ازادي راډیو ته وویل
کله چې نوی رئیس جمهور وټاکل شو نو هغه پخوانی موافقت نامې چې د هغې په اساس باندې ریاست اجرایه پست ایجاد شوی و ولا په قانون اساسي کې هم نه و، خو دوی موافقې په اساس ایجاد کړی و. هغه پست نور ختم شو، وجود نه لري او نه رئیس اجرایه په هغه موقف کې نور وجود لري.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو لا د زیاتو اړیکو سره سره بیا هم ونتوانېدو. خو د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په راتلونکي نوي حکومت کې به اجرایه ریاست نه وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبرونې د نن ماښام تر اوو بجو پورې تاسې اورېدلای سئ. تاسې واورېدل چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي چې دوی به خپل کارته تر هغو پورې چې مشروع جمهور رئیس واک په لاس کې اخلي ادامه ورکړي. عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی د 2014 میلادي کال د اګست په 8 نیټه خپل لومړی هغه دوه اړخیزې همکاري موافقه لاسلیک کړه او په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت جوړ سو. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او د حقوقو د پوهنځي استاد نسولاس ستانکزی په دې نظر دی چې هغه موافقه چې پر اساس باندې د ملي یووالي حکومت رجل رامنځته سوی و دا د اجرایه ریاست پوست هم جز و، هغه د افغانستان د اساسي قانون پر موادو باندې یو تیری و. د دغې مسالې د نور تفصیل لپاره به د زما د همکار نوریاس نوري مرکه واورو چې له محترم ستانکزی سره یې کړې ده او دا مرکه د ستانکزی صاحب په خبرو پیلیږي.
زه فکر کوم چې اصلي ستونزه د 50 کالو را په دخوا شروع شوې له هغه وخته چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نامشروع حکومت یې رامنځته کړ. د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تېره بیا د جمهور رئیس د کار موده د تېر کال د جوزا په اوالو کښې ختمېدله. بیا د افغانستان اساسي قانون مات شو. د انتخاباتو وار وار ځنډېدل، د انتخاباتو د نتایجو نه اعلانول او په پایله کښې په ډېر شتاب سره د انتخاباتو د پایله اعلان د ده باعث وګرځېده چې هم په داخل کښې هم د باندې شکونه رامنځته کړي. لبن خواله د ډیر ټیټ شمیر کسانو ګډون په انتخاباتو کې د انتخاباتو مشروعیت سیاسي لاس تر سوال لاندې راوړی او دریم دا چې وروسته د اعلان نه داسې وینئ چې مختلف قشرونه په داخل کې عکسالعملونه لري. دا د باعث کېږي چې د افغانستان بین المللي متحدین چې هغوی ته اولویت سوله لري باید چا سره عمل وکړي.
دا ډیموکراسۍ یو اصل دی. کله چې انتخابات کېږي په انتخاباتو کې که هر څوک هر څومره رایه ګټي هماغه ګټونکی اعلانېږي او که هر څومره کسان هم په انتخاباتو کې رایه انکاروي هماغه ته مشروعیت ورکول کېږي. نړیوالو ملاتړو د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان مخکې پر دې ډیر فشار راوستی و چې باید د انتخاباتو کمیسیونونه دغه نتیجه ډیر ژر اعلان کړي. نتیجه یې اعلان شوه، دوی ولې د دغه نتیجې هرکلی ونه کړ؟ هغه څه چې لازم وه
او شکونه وجود لري، مثلا هغه میکانیزمونه چې د شکایت کمیسیون باید رعایت کړي وای هغه یې رعایت نه کړ، که رعایت شوي هم ډېر په مخفي ډول. په حقوقي لحاظ د سمپل نیولې، مثلا د هغه مشکوک آراو په ارتباط د آراو نه تغییر، چې اصلا هېڅ تغییر ونه کړ په دوهمه مرحله کې، د شکونه رابسته کړي دي. زه فکر کوم دوی لازمي چت کوي او د دوی استازي به په افغانستان کې خپل لازم مطالعات په مستقیم او غیر مستقیم ډول ترسره کړي، وروسته د هغه برسره عمل وکړي.
انتخابات کمیسیونونو خپل کار پای ته ورسو، د انتخاباتو مسله له حقوقي پړاوه نوره ختمه شوې ده، مسله او سیاسي رنگ خپلوي. څه فکر کوئ چې بیا به موږ د ملي یووالي د حکومت په بڼه باندې کوم بل حکومت ولرو؟ د موازي حکومت د جوړولو څه فکر کوئ چې آیا اوس امکان شته چې په افغانستان کې دغسې دوه حکومتونه جوړ شي چې د افغانستان خلک د ملي یووالي د حکومت د تیرې تجربې څخه هم درس اخیستی دی چې هغه نور د افغانستان د خلکو لپاره د زغملو وړ نه ده، نو دوه حکومتونه به وزغملی شي؟
اول به نه د موازي حکومت زه فکر نه کوم چې اول په اول قدم کې داسې اضافیت وجود ولري چې موازي حکومت را جوړ کړي. تجربې وکړو د 15 کاله په ملي وحدت حکومت جوړ لسنو دا ذاته به چیرې چې موازي حکومت رامنځته شي. دومه خبر داده چې موازي حکومت د افغانستان په عامه ذهنیت کې د افغانستان خلک حتی د افغانستان سیاسي نه مني، دا د افغانستان د ثبات دپاره، د افغانستان د ناورین دپاره چې جریان لري متاسفانه او بل ګزار به وي، دا په هېڅ وجه د افغانستان په خیر نه وي. او په نهایتا کې زه فکر نه کوم لکه چې خپله دغه ممکن چې غواړي چې دغه مسله مطرح کوي، تېره شپه په مطبوعاتو کې صراحت ویلي چې موږ موازي حکومت نه غواړو، موږ یو حکومت غواړو چې د غویه معامه ذهنیت څېړي. او دا غلو په دې چې ملي وحدت حکومت یو ناکامه تجربه ده، زه هیله من یم دموکراسیون د دنیا داسې اخیستی وي. بلې، په حقوقي لحاظ دغه ستونزه حل لار نه لري، باید سیاسي حل لاره پیدا کړي. او زما نظر دا ده چې په ټولو کې هغه چې حکومت رامنځته شي هغه وکړي چې په افغانستان کې د سولې پروسه په مخ بوځي او دلته سوله راوړي. دموکراسي پرته له سولې ناممکنه ده. د دموکراسي او سولې تقابل هم سوله له منځه وړي او هم دموکراسي. زه هیله من یم چې دموکراسیون زموږ مشران د درایت رسېدلي وي او له خپلو اغراضو نه شاته شي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې افغانان ته د منلو وړ.
تاسو له د کابل پانتو د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي کې له استاد نصر الله ستانګزي سره د ازادي راډیو د خبريال نورياس نوري مرکز وده دغه مرکز مش پر پانه باندې خبره سوي د لطفند ازادي راډیو پانی ازادي راډیو ټکی کام تورسي کدا مرکز غواړي بیا له سره او مکمل واوري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ملت ته د دولت لخوا د حساب ورکولو پروسه یا بهیر نن پیل شو او دغه لړۍ به یوه میاشتې دوام لري. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر فیروز بشری نن دغه بهیر د پیل په غونډه کې ویلي چې د افغانستان حکومت متحد دی چې له قانون سره سم د افغانستان ملت ته د خپل فعالیت په اړه ټول معلومات ورکړي. د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان دی غونډه ته ورغلی و او له هغه ځای رپورت لري.
ملت د دولت له لوري د حساب ورکولو په لومړۍ ورځ د قانونو او پېټرولیم وزارت د 1400 مالی کال راپور له رسنیو سره شریک کړ. د دغه وزارت سرپرست وایي چې یاد وزارت په همدې مالی کال کې 99% بودیجه مصرف کړي او د تیر مالی کال عواید له 5 میلیارد افغانیو لوړ وو. د دغه وزارت سرپرست عنایت مومن وویل چې په افغانستان کې شاوخوا 1400 منرالونه کاني مواد موجود دي چې ځینې د سیمه ییزو خلکو له لوري په غیر قانوني توګه سپړل کیږي.
دا محلي خلک اکثره په دغه برخه کې شامل دي هغوی په دې غیر قانوني کیندنو کې لاس لري. د دې لپاره چې دا تر موږ قانون سازۍ خواته ویسو، یوازنی حل دا دی چې موږ یې په قرارداد ته ورکړو، ځکه چې د محل خلک هم په هغې کې ورته کاري زمینه مساعدیږي او د غیر قانوني کیندنو څخه هغوی لاس اخلي. نو موږ په ګډه باندې دغه کمیټې سره کار کوو او 15 ولایتونه بررسی شوي دي. د هغې ساحات به انشاءالله نږدې وختو کې قرارداد ته ورکړ شي.
د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې له سیمه ییزو خلکو سربیره زورباکي او طالبان هم په غیر قانوني توګه کانونه سپړي. نوموړي زیاته کړه اوس مهال ستراتیژیکو اهدافو ته د رسیدو لپاره د کاربن هایډرایډ په برخه کې زیات پرمختګونه سوي. په شبرغان کې د ګازو دوه ساګانې ګټه اخیستنې ته سپارل سوي چې په 3 ساعتونو کې د 1,00,000 متره مکعبو د ګاز د تولید ظرفیت لري او هڅه کیږي چې دغه کچه 800,000 مکعبو ته لوړه سي. د مومند په خبره کم امکاناتو او روانې ناامنۍ د دوی کارونو په وړاندې خنډ جوړ کړی، نو ځکه هم تر اوسه یاد وزارت نه دی توانېدلی چې په تیرو کلونو کې د لویو کانونو قراردادونه لاسلیک کړي. د کانونو وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د نلي کې د غجدو په وړاندې د پروتو ځمکو د استملاک مسله هواره سوي او په 2020 کال کې به پیل سي. وروسته له هغې چې د خبریالانو ټولنو، مدني فعالانو او رسنیو استازو په حکومت انتقاد وکړ چې د اطلاعاتو په ورکولو کې ناغېړي کوي، دولت ملت ته د حساب ورکولو لړۍ پیل کړه. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر فیروز بشری:
برنامه امروزی نسبت به برنامه سال گذشته،
نننی پروګرام به د تیر کال په پرتله متفاوت او په قوت سره پیلېږي. دغه پروګرام منظم پلان لمخي یوش وزارتونه او نور ادارې چې خپلواک بودیجوي واحدونه لري پلان کوي. د پروګرام پایل دی او د هود د میاشتې تر 9 به دوام وکړي.
د چارواکو په وینا په دغه پروګرام کې به د 22 وزارتونو په ګډون له 500 زیات خپلواک بودیجوي واحدونه ملت ته د خپل مالی کال راتلونکو پلانونو، اداري تشکیلاتو، کډیو کارونو، پرمختګونو، د کارونو په وړاندې د ستونزو په اړه معلومات ورکوي. دا لومړی ځل نه دی چې حکومت داسې یو اقدام کوي، بلکې په تیرو کلونو کې ملت ته د حکومت له لورې د حساب ورکولو پروګرامونه پلي سوي دي.
اوریدونکو که تاسو علاقه لري، تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو د انګلیسي ژبې ویبپاڼې ته ورسئ او هلته د 2014 میلادي کال د اګست 8 نیټې هغه ویډیویي خبري کانفرنس وګورئ چې په هغه کې محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د هغه وخت وزیر جان کیری په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د تشکیل خبره وکړه. هغه وخت جان کیری ویلي و چې عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی اوس پر افغانستان باندې متمرکز دي، نه پر خپلو ځانونو باندې. دا ویډیو زموږ پر ویبپاڼه باندې سته، نو تاسو کولای سئ چې rfrl.org ته ورسئ او دا وګورئ که علاقه لري. او همداراز پښتو دري مسایل تاسو کولای سئ چې په ازادي راډیو ټکی کام باندې پیدا کړئ. اوس به ورسو هلمند ته. په هلمند کې د کوچنیانو لپاره تر ډیره هدا تعلیمی امکانات کمزوري دي. په هلمند کې چارواکي وایي چې تر 200 زیات ښوونځي اصلا ودانۍ نه لري او کوچنیان نسي کولای چې په ځانګړي ډول په سړه هوا کې او په سخته ګرمۍ کې په میدان باندې زده کړه وکړي. الیاس دایی نور جزئیات وړاندې کوي.
هوا سړه ده. د لشکرګه جنوب لورته لږ لیرې د ناوې ولسوالۍ په لوی کلي کې د دې ښوونځي زده کوونکي ټول تر خیمو لاندې درسونه وایي. که څه هم د دوی ډیر کمو غیر حاضري کړې ده، خو د یخې هوا څخه شکایت کوي. ډیر واړه زده کوونکي راته وایي والي صاحب دې د دوی د ښوونځي ودانۍ ور جوړ کړي چې د اوسنۍ یخنۍ او راتلونکي ګرمۍ څخه په امان پاتې شي.
زموږ مکتب خونې نه لري، موږ په خیمې کې ناست یو. د حکومت څخه غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړي، چې یخ درس نه ویل کېږي، سړی نه راتلی شي، نه شوق به راځي. موږ مکتب خونې نه لري، سیمپونه نه لري، په دې خیمو کې یخ دی. هر ورځ باران تر د خیمې لاندې تر خیمو بلاندې سي.
د ولسوالیو پرته په لشکرګه کې ډیر داسې ښوونځي شته چې ودانۍ نه لري یا د زده کوونکو د ډیروالي له امله پخوا جوړ سوي ودانۍ ورته بسنه نه کوي. د هلمند د پوهنې رئیس وایي پخوا تر دې نه یوازې طالبانو په خپلو سیمو کې د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو اجازه نه ورکول، بلکې د وخت مسؤلینو هم دغه برخې ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو ټول د ټولو 215 دیر شونځو څخه چې ودانی نه لري دام غړې پر دو اویا تعمیرونو کار شروع دی.
دا اوس 25 ودانی تر کار لاندې دي چې او د دو اویا ودانی چې دی هغه به هم په غسیمو کې چې وز طالبانو په ول کې وی هغوی اجازه نه ورته ورکوله. به دغه موضوعګان مو د کلی پراختیا وزارت، د معرف وزارت، او مالی وزارت اړوند شریک سوي دي. هله پریکړه پر داسې وي د نړیوال بانک سره چې هغه پروژه شرکت تو تو تور کې چې په واسمو کې هم ودانې جوړې کو او څلور دیش ودانې چې د شار او امنیت صاحب حکومت ولې دی هغه به هم په دنیو يم خام کې پیل سي، یعنی په دنیو يم کال کې به مشتری یو څلور دیش ودانې پوری جوړې کو. او بل اړخه څخه په هغه سیمو کې چې مکاتب ودانې نه لري مش تقریبا ترنیوي زیات کورونه د ځکونکو د لپاره پکرای نه ورې دي. همدارنګ مو په ځینو مکاتب کې ودانې کم دي، هلته مو تقریبا تر 200 زیات خیمه وشلې دي تر څو ځکونکو دغه څخه ګټه واخلي.
د هلمند د ټولو شونځو څخه چې 415 دیر شې 215 دیر شې ودانې نه لري چې د ټولو شونځو نیمایي کېږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی او د کابینې د شمیر وزیرانو سره د هلمند پر معارف جدي بحث کړی دی او په راتلونکي کال کې به اکثر شونځو ته ودانې جوړې شي.
د ودانې لپاره د تاسو ته معلوم دی چې دو زلیل ولسمشر سره زما ملاقات وشو، بیا دو زلیم وزیر د معرف سره او وزیر صاحب د انکشاف دیهات سره هم دا سره وزیر د مالی سره چې زمونږ غوښتنه همدا وه چې د هلمند د جنګ ځپلي ولایت دپاره چې په ټولو برخو کې صحیح کار نه دی شوی، خاصتا د معرف په برخه کې کار نه دی شوی، چې په دې اکله مونږ سره د 216 دیرش مکاتبو تعمیرونو جوړولو وعده وشو چې عملا د اویای کار شروع شوی دی چې او د نورو کارونو دپاره هم سروې روان دی، ډیزاینونه جوړیږي او بلاخره زین تعینیږي او مرکز نه به بودیجه غوښتل کیږي. خوشبختانه منګه د افغانستان په سطح د معرف لپاره ټول هغه ضرورتي ځمکه چې د دوه ضرورت ټول په واک ورکړي مشکل په دې برخه کې نه لرو.
د هلمند پهنی ریاست وایي د ولسوالیو د اوسیدونکو د شمیر په نسبت ټول 415 دیر شونځي هم چې په تشکیل کې ورکول سوي دي کم دي، اما امکان لري راتلونکي کال د شونځي په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راسي. په دې ولایت کې د نامنو یو غربت لامل نږدې شپږ نیم لکه ماشومان شونځو ته نسی تللی. په هلمند کې 215000 زده کوونکي شونځو ته ځي چې نږدې 15000 انجینې دي. په اکثره سیمو کې ډیر خلک ځکه خپل لوڼې شونځو ته نه پرېږدي چې د انجینو لپاره ځانګړی شونځی او ښځینه شونکي نه لري چې د پوهنې د ریاست په خبره د دوی اړوند وزارت لخوا په راتلونکي تعلیمي کال کې د یادې ستونزې د حل کېدو ژمنې هم ورسره سوي دي. محمود ریاستی د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو لا پیغامونو
احمد زابل ولایت میزان رسالی څخه خبره کوم. زما پر حکومتي چارواکو نور پر چارواکو باندې دا غږ دي چې و کوم بودیجه سي په دې کار کې زابل ته منظور شوی ده. ټول رسالی او مرکز پر کوم څه دي چې موږ رسالی ته هیڅ امدارانه نه دي چې نه سره جوړ دي نه په پلمه جوړ دي نه بندو نه جوړ دي. قسم چې ډېر اقتصادي او زراعتي رسالی د دې خلک د ستونزې سره مخ دي نو په دې رسالی کې پر هم ته نه ده شوی او څه په اړه چې دې رسالی چې پر نومي سره چې چې بس هم دغه پروژې وکړو د بورګي د دې په فرض د خپل سره نه زړه شکایت دا غوښتنه ده چې تر نو کوم څه چارو نه کوي ورسوي.
زنه رحمت پښتون د کندهار ولایت خبرې کوم. از ولسمجر ژرپخانی ته مبارکي وایم او په مبارکي سره مال د صدای نه د چې برښنایي تذکرې د جریان. السلام علیکم.
زه درنه یات باندې کوي چې ولسمالي سمه لري کوي دا په موږ دا چې په هغه واره کې ډېر سخت ستونزې لري موږ چې په نړۍ سره کار نه کوي موږ خو د راتو وزارت ته وایو چې موږ د ولسمالي کې چې په کال کې و سلام د احترام
اجمل زدایم دی خوځ دی د میدان مرصلی ته محترم اشرف غنی صاحب ته د زړه له کومې انتخاباتو کې د بریا مبارکي وایو. خدای دې وکړي چې د راتلونکي 15 کلنه دوره په افغانستان کې د سولې، سوکاله او د ابادۍ دوره وګرځي او نورو محترم منمندانو نه هم غوښتنه چې محترم اشرف غنی صاحب ته مبارکي ورکړي او د مخالفتونو نه لاس په سر شي. کله دې مخالفتونو نه به هیڅ جوړ نشي بغیر دې وینو تو یاولنا. السلام با احترام.
ستاسي پیغام ستاسي.
اوریدونکو وروسته په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، یو د ازادي رادیو او د ملګرو ملتونو د سازمان د ګډ پروګرام دی چې په افغانستان کې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث پکې کیږي، او بیا د کور کلی پروګرام لرو چې په هغه کې په کورنیو او ټولنیزو مسایلو باندې خبرې کوو. دغه دواړه پروګرامونه درته خبرو، خو اول عصمت ساروان د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي، او تر هغه وروسته به خان محمد سیند سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د هند حکومت محمد اشرف غنی ته د دوهم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په انتخابي دو مبارکي ویلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو اعلان وروسته د اشرف غنی پر بیا منتخب کېدو مبارکي وایي. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان راتلونکی په سیاسي توافق پورې تړلی دی. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتن هوفمن پرون په یو خبري کانفرنس کې وکړه، او ویل چې سیاسي توافق ته د رسیدو لپاره د امریکا هڅې روانې دي. د جلال آباد په ومنه یکه د یو کور د بام د نړیدو لکبل درې تنه مړه شوي او دوه نور ژوبل دي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو درې استازي نن پنځشنبه له یو وسلوال بریده روغ ووتل. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبريال راپور سره سم د ولسی جرګې د درې غړي په ژمنیو رخصتیو پکتیا ته تللی وو چې د دې ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ په باګیاړو سیمه کې پرې حمله وشوه. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې مشر وایي د چین د ووهان له شاره د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړه تیاری نیول شوې او د چین د حکومت اجازې ته منتظر دي. چین وایي پر کورونا ویروس او دخته کېدونکو کسانو شمیر خورا کم شوی او ورسره هیلې پیدا شوې چې دا ساري ناروغي ممکن کنټرول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي عربستان له مشرانو سره ویني. د امریکا پوزوی ایران په یمن کې د سعودي له ملاتړ د برخمن حکومت پر ضد د یمن حوثی یاغیانو ته پرمختللي وسلې ورکوي. او د جرمنی پولیس وایي فرانکفورت ته نږدې د هانو په ښار کې د ډزو په دو پیښو کې اته تنه وژل شوي دي. تر اوسه پورې د دې پیښې انګیزه نه ده څرګنده.
د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونه مو تر 15 بجو پورې ده. د دې سات مهم خبرونه تاسو ته پلانډیز پلانډول اسمه ساروان وړاندې کړل. خان محمد سیند سپورتي خبرونه لري، تر هغه وروسته د کوچنیانو پر حقونو باندې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کورکلی.
د سپورت ورځنۍ هنداره. د افغانستان د سنوبورد ډلې د پاکستان له سیالیونه 15 مډال خپل کړل. د افغانستان د اولمپیک د کمیټې مسؤلین وایي د افغانستان د سنوبورد ډلې د پاکستان د سنوبورد په سیالیو کې د سپینو زرو یو او د برونزو سلور مډالونه خپل کړل. د سپینو زرو مډال د خټي میکړنو او د برونزو سلور مډالونه په سیالیو کې د ګډون لامل په افتخاري توګه ترلاسه کړل. د افغانستان دغه 15 کسیزه ډله لومړی ځل دی چې له هیواد نه بهر په دغه شان سیالیو کې برخه اخلي. په دې سیالیو کې هالند، افغانستان او د پاکستان شپږو کلبونو برخه درلوده چې د ورزشکارانو شمیر نه هدیش. د پاکستان د ګلف اماتوري سیالي نن د افغانستان د ګلف د سلورو لوبغاړو په ګډون پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د خبرونو غړي موجیب قاریزاده وویل دغه سیالي د فبروري په درویشتمه د پاکستان د ګلف د فدراسیون په کوربتوب په لاهور ښار کې پیلېږي. په دغه سیالیو کې د افغانستان دوه خزینه او دوه نارینه لوبغاړي برخه لري. په دغه سیالیو کې د افغانستان او پاکستان د ګلف پر لوبغاړو سربیره د ځینو نورو هیوادونو لوبغاړي هم شامل دي. او د کرونا د وایروس د خپرېدو له امله د آسیا د هندبال فدراسیون اعلان وکړ چې د ګلف خزینه او نارینه ساحلي سیالۍ وځنډېدې. د کرونا د وایروس د خپرېدو له امله د آسیا د هندبال فدراسیون اعلان وکړ د دغه ورزش خزینه او نارینه ساحلي سیالۍ وځنډېدې. د فارس د خبری اژانس د راپور له مخې د آسیا د هندبال فدراسیون نن په رسمي توګه د هندبال د خزینه او نارینه ساحلي سیالیو دوهم دور وځنډاوه. پام کې و چې دغه سیالۍ د تایلند په کوربتوب تر سره شي او د کرونا وایروس د خبرېدو له امله وځنډول شوې. د آسیا د هندبال فدراسیون اعلان کړ چې د ځوانانو سیالۍ به د 2020 میلادي کال د سپتمبر له 11 نه تر 12 پورې په بینکاک کې ترسره شي. ویل شوي چې دغه سیالۍ د ورزشکارانو د روغتیا په خاطر ځنډول شوي دي. سربیره پر دې د کرونا د وایرس د خپرېدو له امله د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې ډېری ورزشي سیالۍ ځنډېدلې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین په ارزښت خبرې کوو. ولې یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان ته واکسین نه کوي؟
درې دانې مې نه دي واکسین کړي، نه پوهېدو دا پنځه دانو نور مې واکسین کړي. بیخي بې دماغه دي، بلو کم دي، داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي، نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډېرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پیل کې د یو ماشوم او کورنیو خبرې اورو، بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدلی ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نری رنج، تورې ټوخلې، تور زیړی، تیتانوس، فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروری خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اکله دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سی مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملالۍ وایي چې دا 8 ماشومان لري، له هغو څخه 3 تنه دا چې په سیمه کې سی مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نوري خبرې لا غیس خبرو.
مخکې نه کول نه پوهېدو، دلته چې رال وس په واکسین باندې پوهېږو، وس واکسین وو زنه پوهېدم، بیا خلک راتول چې دغه وس واکسین کړه. سلوختي چې پروسه یې مې واکسین مې کوي، بیا ول چې د درو میاشتو بیا یې راوړو، بیا ول چې د نو میاشتو بیا یې راول، بیا مې دا درې واکسین ورته کړی دي، نور مې نه دي ورته کړی. درې دانې مې نه دي واکسین کړی، نه پوهېدو دا پنځه دانې نور مې واکسین کړی.
هغه دې نه دي واکسین کړی، اوس څه مشکل لري؟
بیخي بې دماغه دي، بل رقم دي.
څه رقم بې دماغه دي؟
دا چې خبر ورته وکړم دا خبره نه مني، بیا زه موام داسې وامه چې پهوال نه یي.
څومره مریضي کې داسې نه دي واکسین کړي؟
داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي، نه چاغېږي نه سمېږي. بس بل رقم
داسې واکسین کړي دي نه دي؟
او چې دا واکسین کړی مې نه دي. دلته بیا کلینکان راله دا واکسین یې راته شول چې دا ماخومان واکسین کوي، بیا یې کارتونه راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي، دغه چې دی دار مرض دی دا واکسین. بیا پوه شو
د عامه روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. که چیرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولی شي. 55 کلنه بیبي د خپل لمسیانو په اکله وایي
چې پیدا سي اول ورته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو، بیا نو تر یو کال پر واکسین کوو، بیا یو کال چې تیر سي بیا واکسین نه کوي، بیا وایي بل لس میاشتې کوي، په یو کال کوي بیا واکسین کوي. واکسین مشکو واخلې زاره ودا کارت ورته پروت
ای ته په نظر دا واکسین څه فائدہ لري؟
خلک وایي چې فائدہ لري، زهر مرز وای باج دي څه وای د شری د کوي نور کوسک چې دی د نور مرزونه چې دی وای دا او څه فائدہ کوي دا واکسین
دی؟ هم دی لپاره واکسین کوي،
هغه دی د لپاره واکسین کوي.
ای تاسو په منطقه کې د کسان ستاسو خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی؟
نه زه کړی دي، موږ کورنۍ موږ سره خټول کړی دي.
د څوک نه ستاسو واکسین نه کوي؟
نه واکسین نو کوي، ټول کوي، ولې نه کوي؟ ټول دنیا کوي.
تر اوسه تا خپل دی واکسین فائدہ لیدلې ده؟
خپل د وطن څخه پر اساس دلته رالو، ما 15 پیری واکسین وکړ، ما خپل واکسین مې وکړ، بیا دا نو څه نه دي کړی. ها واکسین خو کو خلک وای واکسین شته، پولیو ورکوي، واکسین ورکوي، ځینې وای شته، ځینې وای نه دي شته، نه دي دا څه خلک وای؟
خپل څه وای؟
ډاکټران وای چې شته، ځینې خلک بیا وای دا تر خلک وای یا چې واکسین مکوي شته، نه سر خبره لري وکړي، خپل دغه کوشش کوي،
خپل ځرونه ارڅوک راګيږي.
او کنځل تر راځي واکسین غوالم راځي پولیو غوالم راځي کښه چې دی واکسین ټیم چې پرش بیا ورې کلینیک ته ورې ډاکټر ته ورې واکسین کوي
هغه مشمان چې په خبره پویږي او ګرځي هغه له واکسین څخه زکه تختی چې وای د ستنې لګولو پر وخت درد احساسوي خو وکلنې مریم چې نوې واکسین کړای وای چې د خوګ نشوه
کلینیک ته ډاکټر
کلینیک ته لاړې ښه چې واکسین درته وکړ کنه بیا د لاس درد وکړ
درد یې نه کیاسر
تر اوسه ری څو واکسینه کړی
پنځه پیر
دي کړی دي د دې چی واکسین مخور
د شیر د وغل
د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې هر کال د واکسین پاکله عامه په هوای خلکو ته ورکول کیږي خو بیا هم یو شمیر ماشومان لدی لوی نعمت څخه بې برخې شي د واکسین د ارزښت د لارو خانه کولو لپاره مودیا مرختیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوی مسول ګل خان ایوب سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدل تر بولو که خپل دغه واکسین په ګټو خبرې راته وکي
د ډیر زیاتو خطرناک ناروغي په مقابل کې دا کوه ایم چې علاج دی یا د ناروغي مخنیوي دی ځکه دغه کوم واکسینونه چې موږ په خپل پروګرام کې شامل کړی دي ډیر زیاتې ګټې لري نری رنز یا سل یا ډیر زیات خطرناک ناروغي ده دا ناروغي هر کال په ټوله نړۍ کې لس میلیونه وګړي اخته کوي او په دې کې بیا یو نیم میلیون وګړي د دې ناروغۍ له کبله خپل ژوند لاسه ورکوي مګر کچیر ته ماشوم ته د زیږیدو نه وروسته دغه واکسین ولګیږي یا دغه واکسین ورته تطبیق شي د دې خطرناک ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي همداسې زمونږ نور ډیری ناروغۍ دي لکه تور زیړی ناروغي دا تور زیړی ګوري دومره یو خطرناک ناروغي ده چې دا هر کال یو سلو نه هیڅ میلیونه وګړي یا خلک چې دی په ټوله نړۍ کې اخته کولی شي او تقریبا 343 میلیونه هغه وګړي په دې کې شامل دي چې دې ته مزمن ناقلین وي یعنی دا په خپل د میکروب په ځان کې لري دوی ته دا میکروب څه نه وي خو دا میکروب نور ته دا لیکدوي او نور خلک په دې ناروغي باندې اخته کوي موږ تاسو پوهیږو چې دا سرطان یا چنګاخ دا چې د ډیر زیات خطرناک ناروغي ده د زیګر د سرطان یا چنګاخ سي دي دا په خپل د تور زیړی لکول عمل تر راځي
اګه د سې یو شمیره راتوي چې هر اورس په کوم شمیر ماشومان واکسین کیږي هغه کدي بیلابیل ناروغي پر وړاندې
واکسین لنی کمرغه چې د افغانستان ګډ تر رسیدلې دي ټول کلو او باندو کې زمونږه واکسینونه شتون لري کوڅو کولای شي چې روغتیاي مرکز تخپل ماشوم راوړي په هر روغتیاي مرکز کې لس واکسینونه یعنی هغه ماشومان چې عمر یې د یو کال نه کته یا غوي ته په وړیا ډول باندې تطبیقیږي د دې پرته هغه ماشومان چې کلینیکونو یا روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري اما واکسیناتوران د خپل ټاکلي مهالویش نه مخې بیا هغه کله او باندو ته ورځي اول تخپل ماشومان واکسینوي داسې درته ویلی سم چې په اوسط ډول سره په میاشت کې مونږه نږدې 850,000 ماشومان چې عمر یې د یو کال نه کته یې منګه په روغتیاي مرکزونو کې واکسیدو
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د سیاو آزاد خلکو په مانس کې خوراسو دي چې ګوښی دا واکسین موزر تمامیدلی سي لام دی واجی هغه کسان چې د سیواد کچې ټیټه ده خپل بچی نه واکسیني تاسو په دې اکل څوایې
تاسو باور وکئ په نور نړۍ کې دا واکسینونه داسې لکه موږ چې وړیا ورکو د سی وړیا نه ارزه کیږي په اروپای ټولنه کې هر ځل چې ماشوم کلینیک ته وړل کیږي غوینه په یو ځل واکسینې دو باندې سل یورو د دوی نه اخلي کورنیونه خو بیا هم دغه کورنۍ مجبور او مکلف دي چې دغه د واکسین د ټاکلي مهالویش یا د کارت لمخې د خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته بوزي او تلته واکسین کې خدا زکه چې هغه د واکسین په ارزښت باندې پویږي او هغه په دې پویږي چې وقایع یا د ناروغي مخنیوي د درملنې نه ډیر غوره دي او اسانه او ارزانه لار ده
یو خدا خبره سوالات چې د زینو کورنۍ او د سیواد کچټیټه ده نو دوی د واکسین په ارزښت نه پویږي ماشومان هم نه واکسیني بل څه د لامل سوي دي چې خلک د واکسین پر وړاندې حساسیت خي یو شمیر خلک
البته خپل دغه واکسین د تطبیق نه ورسته په عامه غشپه باندې چې واکسین ورته تطبیق شوی یا په سبب باندې دغه ماشوم ته لږه نارامي او تبا او یا اغازه کې چې پچکاری ورته شوی د په اغازه کې درد او سرواله پیدا کیږي بیا کورنۍ دغه ماشوم د غزړه نشي زغملي البته دوی وی چې دغه د واکسین لامل دغه شهر امز ته سوې دي نو بیا د دې نویر لري چې ولادت دا واکسین په خپل د دې ناروغي لامل کیږي کورنۍ ته په ډاګه ویل سم چې هر کله چې تاسو په ماشومانو کې دغه نخې نخانی پیدا شوي دا د معنی لري چې دا واکسین خپل هغه کار چې مونږ ته نه تمه لرو هغه واکسین کړی دی
یو ماشوم باید څو دوري واکسین چې دا خو سمه ده چې بیلابیل ناروغۍ ځانته بیلابیل واکسینونه لري کنه څنګه کورنۍ وپوهو چې خپل بچی څو ځله واکسین کوي
که تاسو لیدلی مونږ ګوره په ټولو ښارونو او په بانډو کې مونږ د واکسین دغه پیغام لیکلی دی او بیا حتی پر رسامي شکل باندې هم دغه سي پنځه ګوتې د لاس رسم کړی دی او خلکو ټول تم دا پیغام رسولی دی چې ماشوم تر یو کلنۍ پورې باید پنځه ځله نږدې روغتیایي مرکز کې واکسین شي نو د پنځه ځله واکسینې دو سره هغه بشپړ معافیت رامنځته کېدلی شي بیا دا ماشوم چې دی د ټولو هغه ناروغیو چې په واکسین د مخنیوي وړ دي د هغې په وړاندې خوندي پاتې کېدلی شي
کوم ماشومان چې نه واکسینېږي غوی له کومو خطرناکو ناروغیو سره مخ کېدلی شي
د واکسین په مهالویش کې دیارلس واکسینونه دي د نری رنځ یا د سل ناروغي دا یا د دې په وړاندې واکسین دی بل د تور زیړی واکسین دی زموږ سره همداسې د ډیفټیری یو ډیره زیاته خطرناکه ناروغي ده ټیټانوس یو ډیره زیاته خطرناکه ناروغي ده پولیو زموږ ډیره خطرناکه ناروغي ده د دې په څنګ کې شری ګوري ډیره یو زیاته خطرناکه ناروغي ده ډیر زر خپریږي په دغه موسم کې دغه نسنا ست ډیر رامزته کیږي درونی کورنۍ باید دغه ټکی په پام کې ونیسي او خپل ماشومان نږدې روغتیایي مرکزونو ته ویسي ترڅو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي
ډیر مننه ډاکټر صاحب ځوندای اوسئ
تاسو نه مننه
درنو دوستانو ډاکټر ګل خان ایوب وچی ماشوم ته د واکسین پارزښت غږیده دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه خي چاري
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
کور کلای
نن سبا چې علي مهم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور ته تور کړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنورتون کو پاس سلامونه مو د کور کلی یوی بل خبرونه ته هر کلی کوم اې داسې کسان مولي دلی چې کله یو څه په پور یا قرض اخلي بیرته نه ادا کوي دا کار د کورنۍ او ټولنې لپاره کوم مشکلات جوړولی شي او حل لارې څه کېدلی شي نن په همدې موضوع خبرې کوو د دې موضوع د لارو خانه کولو لپاره د راپورټر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو د خبرونه مریم توخی جوړ کړي او زفرشته مرسلې درته وړاندې کوم په پایل کې راپورټر وکشي چې مریم توخی راوړوي
قدر منه دوستانو قرض یا پور یو له هغه مهمو معاملو څخه شمیرل کیږي چې د انساني ژوند د اسانه کولو په خاطر جایز ګرځول شوی دی تر څو انسانان د ضرورت په وخت کې د یو بل سره راکړه ورکړه تر سره کړي او کله چې ضرورت رافشي نو هغه قرض یا پور په خپل وخت او زمان سره بهرته ادا کړي خو په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې کله یو څه په قرض اخلي نو بیا یې په ادا کولو کې ناغېړي کوي چې دا کار بیا د دوو کسانو ترمنځ لابل جنجالونه رامنځته کوي په همدې تړاو د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسیدونکو کیمیا هغه څوک د چې خلکو ته پیسې په پور ورکړي نو موري داسې راته غېدلې ده
بد میکړي د پیسې مور کړي دي ته څه پیمانه ما ته یو په یو ځدی چې خلکو سره خوي کې داغي مشکل حل کی او هغه چې بیت نه پیسې غوړي د دوه ورځو درې ورځو د پاره د نوالې هغه کې کلونه تیر شي او لګیم نه دي ډیر روپۍ مور کړي دي اوس دوه دم رخ پیمانه ما چې ما دا قرض ورکړي چې بيخي زده دم چې زب پښبن کې خپل پلار ته پیسې نه ورکو. وای نشته را سره خلکو ته وای چې نشته را سره، دای زمانه غواړي دا ما سره جنگ کې چې ورشه پټیږي دنه، یا د توزر کې یا د زاری کې، یا خلکو ته وای دا ولې ما سره داسې کوي، زینه لرم دا مانه پیسې غواړي. نو خو ډېرې پیسې د خود نه چاته خو نشي بخلی، یو زر به وبخې، دوه زره به وبخې، درې زره به وبخې، پنځه زره به وبخې، چاته به قرض نه ورکوم چې یو دغه روپۍ مړه نه غواړي نه ورکوم چاته قرض نه. دا دا جامع د او دا ټولنه دا د قرض خلک نه دي، دا داسې یو وخت راغلی دی چې ټول پکې دروغ دي او دوکه بازی ده پکې.
د لویو پورونو تر څنګ واړه پورونه هم په ټولنه کې ډېر رایج دي. دا پورونه زیاتره د ګاونډیانو ترمنځ ترسره کیږي چې د پیسو تر څنګ خوراکي توکي هم په پور اخیستل کیږي او بیرته بیا نه ورکول کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکو نظیفه بیا له همدې پورونو شکایت کوي او وایي
دا خو افغانستان کې ډېر عوامه خبر ده چې موږ په ډېر داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د فقر سطح پکې ډېره لوړه ده، نو هغې خاطر زموږ ګاونډیان دي نو همیشه راځي، یا وچې دنیا راکه، یا راته وایي چې مثلا حتی تر افیشن سامان پورې هم راځي چې خورې الاینر دې راکه یا ریمل دې راکه په دې رقم ته. بس داسې خلک ډېر زیات دي او دینو خلکو نه موږ خواهش کوو چې خلک د خپل ژوند ته لږ په ارامه باندې پرېږدي، که څوک چې شی لري که نه لري له شرم هم ده چې ورته وایي چې نه لرو، او که ورکوي یو ورځې ورکړي دوه ورځې انسان آخر په عذابېږي. کله چې سودا ډېره وخت نو په کراچۍ کې اچوو او پورته چې کله سودا وړو شپې له خوانې وړو چې ودرګم سایه ونه ګوري چې دا بیا موږ نه څه غواړي.
ټولنپوهان ځینې دلایل د دې سبب ګڼي چې ځینې خلک په خپل وخت پور نه ادا کوي. په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکی ظاهر وایي چې د ځینو خلکو دا یو کورنی عادت وي، کله چې پور اخلي بیا یې په خپل وخت نه ورکوي. نوموړی زیاتوي
یوه مسله خو دغه ده چې یو څوک وي دای د پیسې په تجارت یا چولی وي، غواړي که زه د دغه تجارت نه دغه پیسې دغه قرض ادا کړم، امکان لري د ما کاروبار ته یو څه صدمه ورسیږي، که یو څه وخت په دو کار وکړم او یو څه ګټه به پرې حاصل کړم، بیرته به د خپلسري ته پیسې وسپارم. او دوام علت یې دغه دی چې د پیسې لري او نه ورکوي، او تجارت یې هم نشته دی، یو بل کاروبار هم نه لري، هغه په اجتماعي جامعه په لحاظ باندې معلومات نه لري یا په مذهبي اسلامي لحاظ باندې معلومات نه لري چې دغه قرض چې د سړي ما ته راکړی دی دوی به یو څه په نظر یا به د ما نیستي په نظر کې نیولې. ای دوغه دوه مسائل نه دای خبر نه لري، آگاهی نه لري، پوی نه دی په دې باندې دای دغه قرض نه ادا کوي. او یو داسې تعداد خلک دي چې بیچاره دي، مظلوم دي، څه نه لري، قرض یا خسته دي، بیرته دی غوډه ادا کولو توان نه لري.
ځینې خلک بیا دا عادت هم لري، کله چې یو چاته پیسې یا یو څه په پور ورکړي نو سم د لاسه یې بیا غواړي او هغه پور راوړی دومره تنگ کړي چې له پور اخیستلو یې پښیمانه کړي. د لوګر ولایت اوسیدونکو شاه زمان وای له یو دوست څخه پیسې په پور خستی او اوس یې دومره تنگ کړی ده چې د پور اخیستلو څخه یې بیخي پښیمانه کړی دی.
قرضدار بې قرضه ټولنیز ژوند مخې ته نه ځي، مشکلاتونه ډېر زیات دي، ماشونه هم کم دي، او قرضدار یم اوسم. او بس وایي چې قرض مې راکړه، پیسې مې راکړه ته، او موږ سره وسه نشته. مثال که موږ سره وسه پیدا شي دستي قرض ورکړو، چا سره چې وسه نه وي د کومه بیکي چې ورته ورکړي، نو قرض څوک چا مثال نه خوري او نه هغه کوي ورته خوري چې پیدا یې کړي وسه یي اور بیکي ورته بیرته. ملګرو سره ناستې درته یادیي راته، مثلا چې زنګ یې ټلیفون ته راشي نو زه سر به سره فکر کوم چې دا قرض به رانه غواړي، بله خبره به نه وي. نو ملګرتیا هم ورسره بیخي هغه شوې ده، خرابه شوې ده. قرض اسانه چې ده مثال قرض ورکړه، نو که ته چیرې تینه هغه بار بار وغواړي او په زه چې تینه وغواړي هغه ثواب دی، مس مانا نه لري. او که مثال هغه په خپله خوښه چې کله پیسې پیدا کړي درې کې، نو دا ثواب دی ډېر زیات، ډېر زیات. ما خپله پیدا وي
دا چې ځینې خلک پور په خپل وخت نه ورکوي، په ټولنه کې د بې باورۍ فرهنګ ته د زمینې برابرولو تر څنګ د خلکو ترمنځ د دښمنۍ سبب هم کېدای شي. په دې اړه د کونړ ولایت اوسیدونکو جمال الدین داسې غږېدلی دی.
څوک چا سره کوي او قرض ولورکي، نو باید چې په مغه خپل ټیم باندې بیته ول خلاص یې کړي. یو سړی دی چا نه قرض کوي یو لک روپۍ، وته وایي پلاني ټیم لر کوم، هغه ټیم ته رسیدګري ونه کړي، یو خو د خلافي دلته وکړه، بیا چې ځوانه لږې شانې ولورکي، باقي چې کمی پاتې شي وروره وایي دا به کله راکوي چې دغه خدای کله خلاص کړي ځوانه، داسې به دام خدای خلاص. دویمه خبره پکې دا چې بیا پی بیخي منکرم شي، وخت ډیر شوی وي مال خو دې نه دی راکړي، نو منځ کې څوک نه می کېنولي. مثال له خبرې نو خبره اخیرنۍ نتیجې هم دې ته راوځي چې ځوانه معاملې ته دغه کې اول خو ته زړه بد کې، بیا پی ځوانه کلی ولوسونه خبر وسړ بدوال ته خبره وځي، چې ډېر بدوال ته وځي، بعد کینی والی یا بغز والی هغه بیا د خپل د کینی او د بغز ته پوس کوي ځوانه، په اخیره نتیجې دا شي چې مرګ جوړ له خبره راشي، نه پی مرکی وي پی وو یا په چاخوانو یا په څاو یا په څاو خبره پتنی ته وځي.
همداراز ټولنپو محمد خان سلام د حل لارو په منظور وای، کله چې څوک قرض اخلي نو باید ریم کس هم موجود وي. او بل خبر دا چې د قرض اخیستلو او ورکولو پر مهال باید خاط نیټه او د پیسو اندازه هم ولیکل شي.
تر ټولو خطرې
سنن سبا په ټول دنیا کې خلک ور باندې عادت دی او باید وسی هر څه ځان سره ولیک. یو وړه کتاب چې ځان سره وي، څومره پیسې لرم، څومره چاره باندې قرض دی، چاته باید په کوم تاریخ باندې څه ورکم، یعنی هر حساب، یعنی خ شخصیت نن سبا خصوصا په مالی باش یا غدا سی هغه یو روپی مل ځان سره حساب ولري او میاستانه پرغه باندې مرور وکي، نو دا تا دې ته متوجي کوي چې څومره پیسې ستادي پاک اصليت کې او څومره پیسې شته سرکولیټ کوي، یا په اصطلاح هغه روزمره کاروبار کې ګرځي را ګرځي هغه اصلا ستانه وي. نو دلته خبره دا چې موږ تاسو حساب لزان سره ولو او دې حساب تر څنګ پوری موږ د خلکو منندوی وسو، حال دا ک ار څومره نږدې مورګرایو ورور دی وی مهمه ده چې ته پیسې اخلي قرض اخلي نو غوت تاریخ وای ځکه هغه به شاید پیسې پکار وي، ورته وای چې په دغه تاریخ باندې زه پیسې در نخلم او په دې تاریخ باندې بیرته درکوم، او بل باید ولیکل سي دی لپاره چې ځان ته مولیک یو چې ځان سره لیکه بل باید بل مولیک قرض کې ډیر مهمه اصل ده چې هر چاته پیسې ورکو یا پیسې اخلو باید بل په ترمنځ وي، مودا او د اخستو وخت او بل بیرته دی ورکولو وخت او د پیسو رقم یو خو بداسي لته سره بکومای کی ډیر وخت موږ نه غواړو چې یو څوک زانه خپاکو ګډیر را باندې ګرانی، لیکن په دې سی هغه مختویل نه سوای دی قرض لپاره موږ څه قویر وی په یاد مونوي مونې ورکړي، لیکن هغه پسله کله موږ څه خپاوي ولي خپاوي زکه دې پیسې مونې دی ورکړي، دا بل دې دی بایس ګرځي سی یو خو هغه نه پارت پر وخت باندې پیسې ورکه بل دا وسی مرګره دی لاس نه ورکړي هغه بدر څه خوشاله وي.
اسلام هم په دې تاکید کوي چې مسلمانان باید د ضرورت په وخت کې یو بل سره لاس نیوي وکړي او د پور په ورکولو کې د وس مطابق ګړندي ووسی، خو بل قابل اسلام دا هم وای چې د قرض پادا کولو کې هم باید لا چټکتیا څخه کار واخیستل شي. په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وای:
الله تعالی جل شانه موږ ته په مقدس کتاب کې د قرض د ورکولو امر کړی، د قرض د ورکولو تر څنګه راته ویلي چې سو قرض ورکي هغه سړی د پدې فکر نسی چې ما کوم پیسې ورکړي تا د تاوان په طرف روان دي. الله وی تاسو په د ظاهري ګټې باندې تم ګوري، که تاسو یو مسلمان ته قرض ورک الله تعالی جل شانه به د یو په ځای باندې ډیر زیاته ګټه درته درکړي، تر دې پورې تر وسو پورې راځي، یو پلس د لسونه تر وسو پورې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باره کې وی چې بهترین سړی هغه ده چې په درې کارو کې اجل وک، یو دا چې کله ته مقروض سوې قرضدار سوې بی ته په ورکولو کې نهایي کوشش وکړه، دوم چې کله خور لور د پیغله سوا په ورکولو په انتخاب کې اجل کړه، دریم چې کم مسلمان روحوزی په دفن کولو دې تر څنګ لویه فلسفه پرته ده، هغه چانه چې تا پیسې اخیستي دي تا سره احسان کړی دا هغه احسان په سین ملاو کړه، لکه زمونږ استادو په وطني ټولنه کې متل ده چې چاته قرض ورکه بیا تیګه مو سره ورکه، یو څوک دې ته مجبوروه چې بیا تیګه درکړي او ته قرض غواړي او ته ورته بیرته سر او مخ او غاښونه ورته ما.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او د ازادي راډیو د تمثيل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
نجیبی لوري، ته ورشه وګوره چې په دروازه کې څوک دی.
ښه، دانه ورزم.
سلام ګلمکۍ، راځه کورته.
نه نه خیر سي، مور مې ویل چې لږ بوره خوراکه چې پلار مې راوړي بیا به بیرته درته راوړم.
ښه، دا دې راوړم. اها واخله دا بوره بستم دومره.
او بسته.
نجیبی لورې، څوک و په دروازه کې؟
څوک نو، ګلمکۍ وه، ویلې چې لږه بوره راکه، ور مې کړه.
بیا سباس، اوس به نو ګلمکۍ ځي او راځي، پیاز راکه، کچالو راکا. وی وی د دې خلګو للا سه خروغ لیونی سو.
در اخلم څوکې
خلا خلاصه کا زیم ګلمکۍ. سلام خلا.
وعلیکم لوریا خی، مور د خوا.
او خلا، مور می سلام ویل در باندې، او ویل چې لګ وړی راکا چې پلان می سودا راوړي بیا به بیرته درته راوړم.
ښه ښه، تا پلار کله سودا راوړي؟ څه وخت سودا راوړې ده؟ سودا خو به مونږ درته واخ.
خاله څه دی ویل؟
نه نه، څه مې نه دی ویلي لورې، ته ودرېږه چې زه غوړي درته راوړم.
د نجیبې مورې څه شوې؟ دا سودا واخله.
دا سړی درغلم. ستړی مشې سړی راغلې په خیر؟ سودا دې راوړه؟
هو سودا مې راوړه، بیخي ډېر ستړی شوم. څه وکړم، دوه ځایه مې سودا راوړه.
ځه ښه دې وکړه چې دوه ځایه دې راوړه. یو ځای به ګلمکۍ دې ته ورکو چې ته بېغمه شو. هسې خو هره ورځ په هر څه پسې را روانې، پرېږده چې یو دم ترنه بېغمه سو.
او خزی دوی خو نه پوهیږي، راځه چې دا کار وکړو کلک پوه شي. داسې خو نه کیږي چې د سهاره تر ماښامه دا راکه هغه راکه، د غاښو تر کریمو پورې خو پسې راځي. دومره خو سړی فکر وکړي چې یوه ورځ خو نه ده.
زما هم دا وایمه، که یوه ورځ وای سړی به ورکړي وو، ځکه هم سیاداري ده. داسې خو نه کیږي چې د میاشتې ټول خرڅ زموږ نه پوره کړي.
راځه ښځې چې دا خرڅ وراړو، ته به هم بېغمه شې او هغه ګلمکۍ بیچاره به هم نوره په ډېر سوال ستړي شوې وي.
راځه چې ځو.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه ښې چارې.